السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګنې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي، وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون ته یوه غږیز پیغام کې هغه ګنګوسی رات کړی چې ګڼې دغه وزارت د ښځینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړی وي.
د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې د ښځینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې ښځینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوي پولیس یې په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدي امتیازونه یې هم نه ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي، د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوځ د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون وویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدام وغند. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي.
دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. طالبان څه تمې ترې لري؟
از این کنفرانس توقع داریم که
لدی غونډه څخه تمه لرو چې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
آیا د طالبانو حکومت به د موخې ته ورسیږي؟ د چارو د کتونکي نظر مو را اخیستی. د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی کابل ته راغلی.
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی داغي یو وزیر هم پکې دی.
افغانستان کې روان وضعیت ماشومان درنو کارونو ته اړ کړی.
وظیفه داشتیم از وظیفه خلاص شدیم.
دنده می درلوده خو اوس بیدنده شویم. وسب ماشومان لاسیکره چی چلوي او کار کوي.
او د امریکا د کانګرس یو غړی ټینګار کړی چې اوکراین ته باید د لری واټن وشتون کې وسلې ورکړل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې او په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس هم راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. په پام کې ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پلاوی او همدارس د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند کانفرنس اجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تمه لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل د احمد تکل راپور کې و.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا امیری هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلې امریکایي پلاوی په دې غونډه کې لدې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بدري غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. پاینه حل کې ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرون یې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا له مرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیده کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد سیمایز اتصال او د ترمنز کابل او پېښور ترمنز د اورګاډي د پټلې درغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازي کانفرنس ته وقو داریم چې دربارې اقتصاد
لدی غونډه څخه تمه لرو چې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمه ده چې د افغانستان حقایق درک کړي، هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد امنیت او له ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغو په رڼا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکولی شي چې ښې پرېکړې وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو، که څه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه. خو نړیوالو په ډاګه ویلي دي چې تر څو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موریدل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي له وړاندې تاشکند ته رسیدلی او پرونی لمړنۍ ناستې او لیدکاته هم کړي. د دغه کانفرنس ګټې د افغانستان د ولس او د طالبانو د حکومت لپاره څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلې.
ګټې ډېرې کېدلی شوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودي، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع اغا اصلی برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک زی اغوی خپل کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی د نن کوردنن خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دی کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګاته چې کم ته کیږي وی نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري د هغه سره روابط ته
یو داغه. احمد زای فکر کوي کومه کورنۍ دنده طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي؟
ډیر وړه وړه مسایل دي. افغانستان کې د کوردنن لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نه شتون لامل پخوا هم طالبان ول، ځکه هغه وخت کې طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه
شته.
او
احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي.
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبوړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي په سترګه ګوري چې د ده نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي.
بله،
او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لاله چلنجونو سره او له هغه ننګونو سره مخ کې چې همدا اوسې اندېښنې لري.
او د خبرونې وخت کم د روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوي بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښانې تر یو کچې کېدلی شي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چېرې دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یې را سره په تاشکند کې د جوړېدونکې غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د دینی علماو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستانی پوځیان پکې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللی وو. دا چې دا ځل پلاوی په څه هدف تللی، تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران دا غیر طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، دا غیر مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګولي میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دیني عالمانو له نفوس څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
ومریدل چې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی دینی علماو یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. دا چې په پلاوی کې څوک دی او پاکستانی رسنیو او چارواکو یې په اړه څه ویلي، سلطان محمد سرور د ټلیفوني مرکې په پیل کې د مشال د راډیو له خبریال طاهر خان پوښتلی.
دا اکثر ډېر مشهور دینی عالمان دي او ځینې پکې د پاکستانی او افغان طالبانو استادان هم دي.
طاهر خان، دغه هیئات دوی څه ویلي دي؟ رسنۍ او منابع څه وایي؟ سرچینې څه غواړي لاسته راوړي؟
د دې سفر په اړه باندې هر غاړه خاموش تا او وړاندې د دیو مفاهمت هم وو چې د دې سفر په اړه باندې به دا به رسنۍ ستونه، لیکن ځینې شیان خو بیا بهر روزي نو بهرحال رسمی خو چې هغه هدف او مقصد نه دی پوره، لیکن چې زما خپل برداشت دی یا کوم ما معلومات کړی دي نو هغه هم داسې دی چې د پاکستان ریاستی ادارې یا امنیتی ادارې یا فوج یا استخبارات چې کوم مذاکرات ټي ټي پي سره کوي پاکستانی طالبانو سره، نو په هغې کې مشکلات شته او دغه ادارې غواړي چې هغه خلک هم په دې مذاکراتو کې د هغې یو رول ولري او هغه خلک استعمال کړي یو قسم چې د چا په طالبانو باندې یو نفوذ وي، اثر وي، چې هغې خپل اثر او اغېز هغې د استعمال کوشش وکړي، ځکه چې کوم شرایط د ټي ټي پي لخوا دي هغه هم ډېر زیات. نو دا دیني علمان په دغه موخه باندې کابل ته تللي، ځکه مخکې قبایلي مشران هم تللي.
مخکې د پاکستان د پوځ چارواکي استخبارات لوی چارواکي راغلي وو کابل کې له پاکستانی طالبانو سره ناست وو، افغان طالبانو یې منځغړیتوب کړی وو. آیا د دغه پلاوي سفر دا معنا لري چې پخوانیو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې، یا لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې ستونزې پکې شته؟ کومې ستونزې پکې دي؟ پاکستانی طالبان څه غواړي؟
مثلا پاکستانی طالبان ځینې شرایط خو غیر رسمي یا تر څو حد رسمي هغه ویل دي، او پکې دا و چې دا اوس چې کوم دا قبایلي ولسوالۍ دي یا ضلع دي دا د پخوانی حالت ته لاړ شي، دا د فاټاش چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده نو دوی چې هغه زوړ حالت ته لاړ شي، دا د هغې غوښتنه چې د هغې په وار وار باندې او په ښکاره ویلې دي. د هغې غواړي چې ټول پاکستاني فوج دی د قبایلي سیمو ته لاړ شي، بیا خپل ټول بندیان کې دیان چې د پاکستان کې اوس دي هغه رهایي غواړي. دغه رنګه په مرکن ډیویژن کې هغه هغه اسلامي شریعت او عدالتي نظام غواړي. نو بهرحال دا شیان دي چې دا د پاکستان د ریاست پر حکومت لپاره منل دا به مشکل دي. نو بهرحال یو منځلار پر اوباسي، یو ترمیانه لار پر اوباسي یو کوشش دی، او لیکن دا د وخت نه مخکې خبره به چې آیا دا به څه نتیجه او پایله ولري او که څنګه.
په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وو.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي چې اوکراین ته د اوږده واټن وشتونکو وسلو سپارل له روسیې سره په جګړه کې د دې هیواد د بریا لپاره مهم دی. د اساسو جرګې ډیموکرات غړی آدم سمیت د خبرې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل د احمد تکل نورو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره د اوږد واټن وشتونکي توغندي اساسي رول لري. د استازو جرګې د ډیموکرات غړي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د اوکراین لپاره ډیر ژر د راکټونو د توغولو هغه ډیرش سیستمونه ترلاسه کړي چې کیف یې 50 دستګاوې غوښتي وي. هغه زیاته کړه په دې جګړه کې به هغه لوری چې لری واټن وشتلی شي په غوره دریس کې وي. د ازادۍ راډیو له اوکراینی څنګه سره په دې ځانګړې مرکه کې ښاغلی سمیت زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین له دې کبله حمله نه ده کړې چې د خطر احساس یې کاوه، بلکې ځکه یې دا کار وکړ چې غواړي د بې رحمانه او بې دلیله حملو له لارې د روسیې قلمرو پراخ کړي.
ادم سمیت چې اوس یې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له یو شمیر استازو سره په ګډه کیف ته سفر کړی و، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم ولیدل. متحده ایالاتونو لا مخکې د همارس په نوم د چټک خوځښت د وړتیا لرونکي یو شمیر راکټي سیستمونه اوکراین ته ورکړي دي، او په دې وروستیو کې د څلورو نورو دې ډول سیستمونو سپارل هم تایید کړل. لویدیځو متحدانو هم اوکراین ته M200 ډول سیستمونه چې په یو وخت کې ګڼ راکټونه توغولی شي ورکړي دي. دا توغندي کولی شي د دښمن د جبهې له لومړۍ کرښې ډېر وړاندې اهداف په ډېر دقت سره په نښه کړي. ښاغلی سمیت ازادۍ راډیو ته وویل د ټولې نړۍ ګټه په دې کې ده چې پوتین په دې جګړه کې بریالی نه شي، ځکه که بریالی شي نو د ده په وینا هر څوک به د نړۍ په هره برخه کې هر څه چې غواړي کوي به یې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې ټولګي په سر کې دا درته وایو چې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزه اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د طبي آفتونو له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او خپل مرستې سیاسي نکړي. تفصیل له احمد تکلاور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ووژل او د 150 په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پېښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، بیا په دې سیلابونو کې نور هم تضرر شوي دي، د دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکوي جاړه شوي او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانانو د بې وزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت له ډېرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب او د ماشومتوب رنګونه اخیستي او اوس درنو کارونو ته اړ شوي.
فریما د څلورو ماشومانو مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکي ده. ماشومان یې 4 کلن، 10 کلن، 11 کلن او 14 کلن دي. هغې د تیر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
دنده مې درلوده خو اوس بې دندې شوی یم. اوس مې ماشومان لاسي کراچۍ چلوي او کار کوي، له ښوونځي او کور څخه هم پاتې شول. اوس یې نه کور ته لیږلی شم او نه ښوونځي ته په ښه ډول ځي.
مکتب هم فامیل سای نه میتنن.
14 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ ده، د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه وروستي جګړې او بې ثباتۍ لزده کړو څخه د دې د لری پاتې کېدو عوامل بولي.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم، په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم، ځکه له درسه پاتې شوی یم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم هم دا خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بې وزلی او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي، په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي، حتی درانه او شاقه کارونه وکړي، دا د جنگ نتیجه ده. په جنگونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي چیرې چې د جګړې اوربل دی، د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي میرمن یاغلی زیلینسکا امریکا ته په سفر کې له این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې نه کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړي ویلي هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي، خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډېر عملي نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په زلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په 12مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په 12مه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو د خبرونې خبری مسائل هم ورو ورو پای ته رسیږي. اوس هم ساسو یو شمیر پیغامونه اورو.
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران چې دروغ نه وای چې موږ راګرځولې، چې نه چې راګرځولې، ټول روان دي. هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه روان دي. وړي وو شان ته دوه ګران دي په کندهار ولایت کې چې بخې ډېر ګران دي، او ګرده وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. نو زما د مشرانو طالبانو سم دا هیله دا چې راوګرځي دروغ نه وای چې موږ ګرځولې، چې موږ هلته تدابیر نیولې چې څوک نړۍ دا مخبل دیدله چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکیا وشتلې او چیلا وشتل هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې وشتل دا هیڅ بنجز نه وبنج لګولې.
سلام علیکم. سید محمد یم د هلمند ولایت څخه. دا هلمند ولایت د کلایبوس په سیمه کې چې کوم سروې دا اوس مې سې د خاصه خاصه د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرانډوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب او خوریتوب باندې ورور یا پر اخشیتو باندې کدی واسطه پکښې ورور څو کاټ ورکی کني نه دغه ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیسټم ډېر کمزوری دی. یوه دانه ده کشنکه بې سیم خده ده، ټلیفونانو کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نمی اړیکه نیولې. زه غواړم چې دا د عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامه دی او یو موټر پرې نشي کولی پر هتۍ پرې لاړ شي، او که چیرې دا سړک پوخ شي یو موټر وشي کولی پر هتۍ پرې تیر شي، نو هغه د موږ به ډېر خوشحاله شي. یوازې زما دا هیله نه، بلکې د ټولو کلیوانالو دا هیله ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو ده. د بیولوژي مضمون پکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته تدریسیږي، خو اوس 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په جواب کې چې ګڼې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي، وایي چې دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. په غزنی ولایت کې د طالبانو یو مهم غړی پیر آغا صاحب یوه ترافیکي پېښه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی تیره ورځ په داسې حال کې چې د حج له مراسمو راستون شوی و او کور ته پر لاره و، له ترافیکي پېښې سره مخامخ شو. د دغې ترافیکي پېښې لامل تر اوسه روښانه نه دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار کې و کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي په یو بل خبر کې وایي چې له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوځ د دوو نسکورو شویو هلیکاپټرې ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشری دهلیز پرانیستی او د دې ډلې افغانانو لمړنۍ جوپه پرون روم ته ورسیده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشری دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په جواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولي. اوریدونکو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې منتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم لجمن سره سم راځو د ازادي راډیو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول رازو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت ترلاسه کولو یو ډیر مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو میلی لیتر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکرایډ، ډای سکرایډ او پولی سکرایډ د دې ډولونو څخه دي. مونوسکرایډ یا یو قیمته قند چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکرایډ یا دو قیمته قند چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولی سکرایډ یا څو قیمته قند چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکرایډ او پولی سکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ولوایو. نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. رازو پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاس ته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروتین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاس ته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 10 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوي دي چې په دغه ډول سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاس ته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ، او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوځولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلېدلای، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه د عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاوو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي. په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، دغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازي تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته، هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې پر ساده مرکباتو باندې خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د زیایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټي پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریت د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځ ته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې، دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازي تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټي پی انرژي حاصلېږي. ای ټي پی یا اډینوزین ټرایفاسفیټ، دا هغه انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دي هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په د کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچنی کوچنی مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریات د انرژي په خاطر باندې داخلیږي. او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي، دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټي پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازي تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي، د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي، خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازي تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازي تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. زیاتره وخت کې شراب چې دی، دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازي تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي. او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازي تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري، خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي، هغه زیات اهمیت پیدا کوي. او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی، هغه په تجارت کې، په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید، د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی، د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د اوسو انرژي سو.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو ورسره ولوست.
نن به دی بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي؟ د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي یو څانګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومو دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدین څخه اولادونو ته یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدین څخه نوي نسل ته او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، دا سوي چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي، دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدین څخه څنګه نوی نسل ته لېږدول کیږي او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي، دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څو وخت جینیټیک استفاده کېدل یا څو وخت منځ ته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې ترڅنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش یې کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سو، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم له دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د ترڅنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې ترڅنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي ان ای بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي ان ای څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي، د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینیټیک په نامه یادیږي. دا جینیټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینیټیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینیټیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په 13مه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، یا څه رقم، په کومه طریقه سره، څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پېړۍ کې ونیوي، خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جنتیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې یې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ. یعنې دغه قوانین چې منځته راغله یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل، هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول، په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح و. د جینیټیک علم چې دی، هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی. یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینیټیک کې نوي موضوعات راځي، جینیټیک اپډیټېږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي، او هره ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چانه منل که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سود بکتریا په واسطه تولید سي. دا هیڅ چانه منل چې یو ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي، یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جنونو کې نور جنونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جنونو ته بدلون ورکول کېږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې وشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، د ته د جینیټیک انجینری وای. د جینیټیک عملی تطبیق مو بل عنوان دی. وای د جینیټیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوی دی. عملی تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښودی او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه، هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل، دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل و. یعنې دوی موخه دا وه، د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر 20 پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په 20 پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1980 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هېوادونو کې په ټول هیوادونو کې ځنګړي قوانين موجود و چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین تخنیک د کړنو څخه جدي کمی کړنې سرته رسوي، دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 19 میلادي کال کې شاوخوا یو دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی، یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 50 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېروالی دغه شمېر چې و هغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه مشاهده هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیه چې ده پخپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعدو شرایطو یعنی هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی سي چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجره کې هم کولی سي چې بیګانه جینونه ورداخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه شي وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې، د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ، سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی په بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد، یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی سوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي، یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی سو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی سو د متقابل قلبي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا و زموږ د جنیټیک موضوع جنیټیکي انجینری د په کوم ځای نه کې کار اخیستل کیږي په دې هیله چې د پام وړ مګرځېدلی وي او څنګه د دته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې درسره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.